داشیان بی کتاب درشم فصل د مصر سره بې ګټې تړون. څښتن ویلی دی، افسوس د یاغي زمنو په حال، ځکه هغوی له ما سره مشوره نه کوي او خپلې نقشې جوړوي، زما د خوښۍ او رضا په خلاف د نورو سره تړون کوي او په دې ډول د خپلو ګناهونو بار ډېروي. هغوی بې له دې چې زما سره مشوره وکړي د مرستې په خاطر مصر ته ځي. هغوی له فرعون غواړي چې د دوی ساتنه وکړي او هغوی د مصر سیوري ته پناه وړي، خو په فرعون توکل به د هغوی د شرم او د مصر سیوري ته پناه وړل به د هغوی د رسوایۍ سبب وګرځي. که څه هم د یهودا د پاچا استازي لا د مخکې نه د مصر د سوان او حانس خرونو ته رسېدلي دي، د یهودا قوم به وشرمیږي او رسوا به شي چې هغوی په یو بې باوره هیواد باندې باور وکړ، ځکه هغوی ورڅخه د مرستې تمه لرله خو هغه هیواد د هغوی سره هیڅ مرسته ونه کړه. دا د څښتنه هغه پیغام دی چې د جنوبي دښتې د حیواناتو په اړه دی. دا استازی د هغه وطن په لاره سفر کوي چې خطرناک او د ستونزو څخه ډک دی، چې هلته زمریان او زهرجن او ټوپوهونکي مران اوسیږي. هغوی خپل خره او خان په قیمتي سوغاتونو بر کړي دي او هغه هیواد ته وړي چې د هغوی سره مرسته نشي کولی. د مصر مرسته ګټه نه لري، نو ځکه ما مصر ته د سیند لویې او بیکاره بله لقب ورکړی دی. د خلکو سرغړونه. څښتن ما ته وویل، اوس لاړ شه، د هغوی په وړاندې دا ټولې پیښې د یوې تیږې په لبهې او یا په یو تومار کې د تلپاتې نښې په توګه ولیکه. هغوی تل د څښتن په وړاندې سرغړونه کوي، دروغجن دي او د هغه د تعلیم د منلو څخه انکار کوي. هغوی نبیانو ته وایي، رویاګانې مه ګورئ، موږ ته د رښتینولۍ په اړه خبرې مه کوئ، موږ ته هغه خبرې وکړئ چې اورېدل یې غواړو، خیر دی که هغه دروغ هم وي. زموږ له لارې نه اخوا شئ او زموږ مخه مه نیسئ. موږ نه غواړو چې د اسرائیلو د سپېڅلي خدای په اړه څه واورو. په دې خاطر د اسرائیلو سپېڅلی خدای داسې وایي، زه چې څه وایم هغه تاسو نه منئ او په ظلم او غولونې باندې تکیه کوئ. تاسو ګناهکاران یئ، تاسو د هغه لوړ دیوال په شان یئ چې درز یې کړی وي او دا دیوال به ډېر زر ناڅاپه راوغورځېږي. دا دیوال به لکه د خورین لوښي په شان ټوټې ټوټې شي، داسې په بېرحمۍ سره به ټوټې ټوټې شي چې یوه ټوټه به یې هم داسې غټه نه وي چې د نغرینه ورباندې بل سکره راواخیستلی شي او یا پکې د ډنډ څخه اوبه راوویستل شي. څښتن تعالی د اسرائیلو سپېڅلی خدای خلکو ته داسې وایي، زما خوا ته راستانه شئ او په ما باندې باور وکړئ تر څو وژغورل شئ، بیا به تاسو قوي، آرام او په امن کې اوسئ. خو تاسو دا ونه غوښتل، د دې په ځای تاسو پلان لرئ چې په تیزو آسونو باندې سپاره شئ او د خپلو دښمنانو څخه وتښتئ. تاسو په حقه یئ، باید وتښتئ. تاسو فکر کوئ چې ستاسو آسونه تیز دي، خو د هغو خلکو آسونه چې په تاسو پسې دي هغه ستاسو د اسونو څخه ډیر تیز دي. کله چې تاسو د دښمن یو عسکر ووینئ نو ستاسو زر کسان به ورڅخه وتښتي. پنځه عسکر ستاسو د ټولو د ځغلولو دپاره بس دي. ستاسو د لښکر څخه به د غره په سر د بیرغ د لرګي پرته نور هیڅ شی پاتې نه شي، خو بیا هم څښتن دې ته انتظار کوي چې په تاسو باندې مهربان شي. هغه تیار دی چې په تاسو رحم وکړي، ځکه چې څښتن عادل خدای دی. هغه خلک بختور دي چې په څښتن باندې توکل کوي. د خدای برکت ورکول خپل قوم ته. ای د صهیون خلکو چې په اورشلیم کې اوسیږئ، تاسو به نور ونه ژاړئ. څښتن رحیم دی او څنګه چې هغه ستاسو ژړا او چیغې واوري نو په تاسو به رحم وکړي او ستاسو غوښتنه به ومني. که څه هم څښتن تاسو ته د ډوډۍ او اوبو دپاره تکلیف درکړی دی، بیا هم هغه ستاسو ښوونکی دی او نور به ستاسو څخه خپل ځان نه پټوي. تاسو به په خپلو سترګو هغه ووینئ. که چیرې له تاسو لاره ورکه شي چې ښي خوا ته لاړ شئ یا چپ خوا ته، ستاسو غوږونه به د شا له خوا د هغه آواز واوري، لاره دا ده، په دې لاره لاړ شئ. بیا به تاسو خپل هغه بوتان چې په سپینو او سرو زرو باندې پوښل شوي دي لکه د نجس شي په شان لرې ګوزار کړئ او وبه وایئ، زموږ د مخې نه لرې شئ. هر کله چې تاسو تخمونه کرئ نو چښتن به باران را ووروي چې هغه راشنه شي او تاسو ته به پریمانه حاصلات درکړي. هغه وخت به ستاسو د څارویو د پولو دپاره پراخه څړځایونه وي. کوم غویان او خره چې ستاسو په پټیو کې قلبه کوي، هغوی به ډېر ښه خوراک چې په بیلچې او درې غاښې خاخۍ سره پاک شوی دی وخوري. کله چې ستاسو دښمنان ووژل شي او لوړ برجونه یې راوغورځېږي، په هغه ورځ به ستاسو دپاره د اوبو ویالې له هر غره څخه او له هرې غونډۍ څخه جاري شي. د سپوږمۍ رڼا به د لمر په شان وي او د لمر رڼا به اووه ځلې زیاته شي، او داسې به وي لکه په یوه ورځ کې چې د اوو ورځو رڼا راشي. دا به هغه وخت وشي چې څښتن د خپلو خلکو هډوکي چې مات کړي یې دي وتړي، او په هغو ټپونو باندې چې خپلو خلکو ته یې ورکړي دي د ملهم پټۍ کیږدي او هغوی روغ کړي. اشور ته سزا. وګورئ، د څښتن واک او جلال د لیرې ځای څخه ښکاري. اور او تور لوګی د هغه د غوسې نښه ده. هغه خبرې کوي او د هغه وینا د اور په شان سوځونکې ده. د هغه سا لکه د سیلاب په شان ده چې اوبه یې تر ستوني پورې رسیږي. هغه به قومونه چاڼ او غلبیل کړي چې ورک یې کړي. هغه به د هغوی په خوله کې قیزه واچوي او د تباهۍ خواته به یې یوسي. خو ای د څښتن قومه، تاسو به خوشحاله یئ او داسې سندرې به ووایئ لکه د سپېڅلي اختر په شپایې چې وایئ. تاسو به د هغو خلکو په شان خوشحاله یئ چې د شپېلۍ په وهلو سره د څښتن کور ته روان وي، د هغه چا کور چې د اسرائیلو ساتونکی دی. څښتن به خپل د شان او شوکت نه ډک آواز د هر چا غوږ ته ورسوي او د خپل قهر زور به ورته وښیي. هر څوک به د اور لمبې، سیلۍ، زورور باران او د ګلۍ طوفان وویني. کله چې اشوریان د څښتن آواز واوري، نو هغوی به د هغه د سزا لرګی احساس کړي او ډېر به وویرېږي. هر ځل چې څښتن په خپل لرګي په هغوی ګزارونه کوي، نو د هغه قوم به چمبې او ربابونه وهي. خدای به په خپله د اشوریانو په وړاندې وجنګېږي. ډېر پخوا دا اشور په چا د مړي د سوځولو دپاره یو ځای تیار شوی و. هغه ځای ژور او پراخه دی او د لرګیو څخه ډک دی. د څښتن پوکی به لکه د اور غورځونکي لمبو د ویالې په شان هغه ته اور واچوي.